در این برنامه میزبان شما خواهد بود اجمل بازم سلام
ډیر زیاته مننه امید ورزبان ته ته اوریدونکو ته د سلام پوړاندې کول سره وخت په افغانستان کې اته بجې شوې په روانه خبرونه کې د افغانستان په اړه په بیلابیلو ریپورټونو سربیره یو کله زرغګونه ډرامه لرو او همدارنګه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس مو میلمه دی چې زموږ د اوریدونکو ځینو پښتنو ته به د رای ورکولو په ارزښت او اهمیت باندې ځوابونه وایي. پیل خبرونه کوو. افغان چارواکي دا کوي چې د غزنی په دوو ولسوالیو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ په شهر جدید سیمه کې په یو واده کې د ماین چاودنې لس کسان ټپیان کړي او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوې دي. دا د آزادۍ راډیو ده. افغان چارواکي وایي د غزنی ولایت په دوو ولسوالیو کې له طالبانو سره پنخته عملیاتو کې یو ویشت وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وختې ده. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا ازادۍ راډیو ته وویل چې په ګیرو ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې ملي اردو، ملي او سیمه ییزو پولیسو او د طالبانو ضد پاڅون کوونکو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې اتلس طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. همداراز د اندړو ولسوال قاسم خان دیسیوال وایي چې د چهارشنبې په ورځ د دې ولسوالۍ په نانینومو سیمه کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښته کې اووه تن وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دیسیوال وایي چې په دې نښته کې پولیسو ته زیان نه دی رسیدلی. چارواکي وایي د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په یو کور کې د هوان مرمۍ چاودنې څلور ماشومان وژلي. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خوګیاڼۍ ازادۍ راډیو ته وویل پیښه د سید آباد ولسوالۍ د سالار سیمې د اوسیدونکي شیرین په کور کې شوې چې د ده د کور څلور ماشومان یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی. د رپورټونو له مخې د هوان دا مرمۍ د شیرین یو ماشوم موندلی وه او کور ته یې وړي. خوګیاڼۍ وایي ټپي شوی ماشوم اوس هم د سره صلیب په روغتون کې تر درملنې لاندې دی. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان ولسوالۍ په شهر جدید سیمه کې د یو ماین چاودنې یوولس کسان ټپیان کړل. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د رپورټ له مخې چاودنه د واده د مراسمو په جریان کې د نارینه وو په سالون کې وشوه او د پیښې ټپیان هم ټول نارینه دي. د بغلان د روغتیا د ریاست چارواکي وایي په دې پیښه کې څوک وژل شوی نه دی خو د یو تن ټپي حالت نازک دی. د مرکزی بغلان ولسوال ګوهر خان بابری ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې مراسمو کې د ولایت جګپولو چارواکو ګډون نه درلود. د ده په وینا دا کار د افغانانو د دښمنانو کار دی او غوښتل یې چې د خلکو د خوښۍ د محفل په ویر بدل کړي. پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې اترې پیل شوې. د پاکستان عالي کمشنرۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی نواز شریف د برتانیا له مرستیال صدر اعظم نیک ګلګ سره په کتنه کې ویلي دی هیله مند او دعا کوي چې دا خبرې به د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې نتیجه ورکړي. نواز شریف زیاتوي حکومت یې نور انتظار نشي کولی او د پاکستان په غوټونو کې د بېګناه خلکو او د قانون د تنفیذ د ځواکونو وژنې نشي زغملی. له دې مخکې نواز شریف په لندن کې له ولسمشر حامد کرزي او د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون سره د افغانستان، پاکستان، برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې وکتل. نواز شریف سکل په انتخاباتو کې ژمنه کړې وه چې له وسلوالو طالبانو سره به خبرې کوي او د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې د لویو سیاسي ګوندونو استازو د دې پلان ملاتړ وکړ خو طالبانو د خبرو اترو لپاره ډېره لږه لیوالتیا ښودلې ده. په عین حال کې یو بل پاکستانی سیاستوال او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو په ترڅ کې بې پیلوټ الوتکو بریدونه وشي نو په ټول پاکستان کې به د ناټو د اکمالاتو لاره بنده کړي. عمران خان په لاهور کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل حکومت له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې پرله پسې ځنډوي. د ګواښ وکړ چې ګوندې دا توان لري چې د ناټو د اکمالاتو لاره بنده کړي خو څارونکي وایي چې عمران خان د مرکزي حکومت او پوځ له اجازې پرته نشي کولی د ناټو د اکمالاتو لارې وتړي. د کرکټ پخوانی لوبغاړی اوسنی سیاستوال عمران خان چې ګوندې د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت اداره کوي د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د حملو سخت منتقد شوی دی. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنا خبرداری ورکړی چې تهران خایي پاکستان ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو د صدور د پایپلاین له تړون څخه په شا شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د تیلو وزیر شاهد خاقان عباس پرون وویل دا ناممکنه ده چې دا تړون نفسخ شي ځکه پاکستان د په وینا د پروژې ته اړتیا لري. د دې تړون له مخې ایران د راتلونکي کال لپاره پاکستان ته په ورځ کې 1.5 میلیونه متر مقاب تیل صادر کړي. د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت د پروژه تر اوسه څو ځلې ځنډېدلې ده. ایران په خپل قلمرو کې د دې پایپلاین خپل برخه جوړه کړې، خو پاکستان په خپل قلمرو کې د هغه 70 کیلومتره پاتې برخه د جوړولو لپاره د لګښتونو په برابرولو کې لستون سره مخ دی، او همدارس ویریږي چې له دې اقدام سره پر ایران د امریکا له خوا د لګول شو بندیزونو څخه سرغړونه ونه کړي. ایرانی چارواکو تر اوسه تل ټینګار کوي چې دا پایپلاین به بشپړ کړي. د سوریې د بشري حقوقو یو مدافع ډلوي په سوریه کې د تیر یو دیرش میاشتو جګړو په جریان کې د تلفاتو شمیر له 120,000 کسان نه وخته ده. د سوریې د بشري حقوقو د سار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی، پرون وویل چې دوی د سبان دی 120,000 کسان مړینه په خپل اسنادو کې ثبت کړی چې تقریبا 2,500 تنه پکې ملکی وګړي دي. په سوریه کې د رژیم پر خلاف د خلکو پاڅون د 2018 کال په مارچ میاشت کې پیل شو. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه همداراز وایي د لبنان د حزب الله ډلې 100 غړي، 16 تنه بهرني غیر سوري وسلوال او سبان دي، 2,000 نه پیژندل شوي کسان په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په پلوي جګړه کوي. ملګرو ملتونو سکال په جون میاشت کې ویلي وو چې د سوریې په جګړه کې د تلفاتو شمیر 100,000 ته رسیدلی، خو له هغې وروسته یې خپل ارقام بیان نه دي تازه کړي. بلخوا رپورټونه وایي چې د اسرایلو جنگي الوتکو پرون په سوریه کې پر ځینو سیمو بمباری کړی دي. اسرایلو تر اوسه دا برید نه دی تایید کړی، خو په هغه رپورټونو کې چې تېره شپه خپاره شول ویل شوي چې اسرایلي الوتکو ساحلي ښار لازقیې ته نږدې پوځي مرکزونه په نښه کړي دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلې وایي چې په دې پوځي مرکزونو کې د سوریې حکومت د روسیې ساخت غوندي ځای پر ځای کړي وو. سینین تلویزیون د امریکا د یو رسمي مقام له قوله خبر ورکړی چې وایي اسرایل په دې باور دی چې دا توغندي د لبنان حزب الله ډلې ته چې د اسرایلو دښمنه ده سپارل کېدل. د سوریې د بشري حقوقو د سر ټولنه وایي چې د چهارشنبې د ورځې په ماښام لازقیې ته نږدې په یو هوایي ډګر کې د چاودنو اوازونه اورېدل شوي. له بلې خوا د لبنان پوځ خبر ورکړی چې د چهارشنبې په ماښام شپږ اسرایلي جیټ الوتکې د دې هیواد پر فضا تېرې شوي دي. لاسادی رډیونه خبرونه اوري. د عراق په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې پرون 21 وشل شوي. د بغداد د شمال په توس خرماتو ښار کې د دوو موټروي بم چاودنو له کبله شپږ تنه ووژل شول او 23 نور ټپیان شول. توس خرماتو د عراق د شمال په متنازع سیمه کې کورد میشتې ښارګوټی دی چې کوردان پکې خود مختاري غواړي، خو مرکزي حکومت په دې سیمه کې پر خپله واکمنۍ ټینګار کوي. د بغداد د شمال په خالص نومي ښارګوټي کې د پولیسو د یو کاروان د تیرېدو پر مهال دو موټري بم چاودنو 15 کسان او په مقتدیه کې یوې بلې موټري بمې چاودنې 4 کسان ووژل. په همدې حال کې د بغداد په یوه شیعه میشتې سیمه کې د دریو ښځو مړي په داسې حال کې موندل شول چې سترګې یې تړلې وي. د مېرمنې پر سر په مرمیو ویشتل شوې وي. همداراز په موسل کې 2 سرتیري وژل شوي او د بغداد د شمال په بایجی سیمه کې وسلوالو د القاعده شبکې ضد ملیشو یو مشر په ډسو وشه. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ساده رادیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه مطالب لرو. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي چې پاکستان پر اختیار غواړي پر افغانستان خپل غوښتنې تحمیل کړي، خو افغانستان د بل هر هیواد په څیر ورسره مخالف دی. په دې اړه په ریپورټ سروېر به واوري چې افغان چارواکي وایي په غزنی کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ شوب لاړولی. د ګیرو ولسوال عبدالله خیر خوا
اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي او ګونو ټپیان دي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت له هغه اکسلامل مو هم خبره و چې د هغه ریپورټونو په وړاندې خودلې چې وایي د هندي کمپنۍ سره د حجګک د وسپنې د کان په قرارداد کې ستونزې رامنځته شوې دي. په افغانستان کې د عامه روغتیا د وزارت له بندیز سره سره هم ګڼ درملتونونه د ډاکټر له نسخې پرته پر خلکو درمل پلوري. د دې ستونزې په بیلابیلو اړخونو په یو مفصل ریپورټ کې خبرې کوو. د انتخاباتو لپاره د رای ورکولو د نوملیکنې په بهیر کې د رامنځته شوو ګډوډیو په بیلابیلو اړخونو هم یو ځانګړی ریپورټ لرو. د سیمې په مسایلو کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوي. یو کلی زرغګونه ډرامه هم لرو چې دا اونۍ پکې د انتخاباتو مسله توده ده. د خبرونې په وروستیو 16 دقیقو کې مو د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا رئیس یو الحق امرخیل میلمه دی. د انتخاباتو او رای ورکولو په ارزښت او څرنګوالي به د اوریدونکو پوښتنې ځوابوي. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي پاکستان پر اختیار غواړي چې پر افغانستان خپلې غوښتنې تحمیل کړي، خو افغانستان د بل هر هیواد په څیر ورسره مخالف دی. نوموړي د ازادۍ راډیو د مشال څانګې سره په دې اړه یوه مرکه کړې ده. د دې مرکې مهم ټکی او هغه ټکی چې د افغانستان په اړه وندي احمد تکل دروړي.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي د خپل کتاب کې دا موضوع څرګرلې ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ لډیرو تودو اړیکو سره سره ولې دا دوه هیوادونه بیا هم له یو بل څخه واټن لري. حقانی وایي اصلي مسله دا ده چې پاکستان تل په خپل ذهن کې د خیال ته ځای ورکړی و چې واشنگټن به د اسلام آباد هر غوښتنه مني، خو په حقیقت کې داسې ونه شول او بیا به هم ونه شي. د حقانی په نظر امریکا هم ځان له دې تخیل سره بوخت ساتلی چې پاکستان ته د مرستو په ورکولو سره ښایي وکولی شي د پاکستان د امنیتي مؤسساتو خصلت او سلوک بدل کړي. په متحدو ایالاتو کې د پاکستان پخوانی سفیر د ازادۍ راډیو له مشال څنګ سره په مرکه کې د افغانستان په اړه هم خبرې وکړې. د دې پوښتنې په جواب کې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به پاکستان څه وکړي وویل،
دیکھیے پاکستان کی خواہش یہ ہے کہ افغانستان پر اپنی پسند مسلط،
پاکستان غواړي خپل غوښتنې پر افغانستان تحمیل کړي، خو لکه څنګه چې پاکستانیان نه غواړي چې بل هیواد خپل غوښتنې پر دوی تحمیل کړي، افغانان هم دا نه مني. پاکستان باید له افغانستان سره د دوستۍ د یوې نوې بڼې په اړه فکر وکړي. دا اړیکې د افغانستان له هر حکومت سره دوستي کېدای شي، نه یوازې له هغه حکومت سره دوستي چې خپلې غوښتنې پرې منلای شي. زه اندېښنه لرم چې په راتلونکي کال کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به پاکستاني اداره بیا هم هڅه وکړي چې خپلې غوښتنې د افغانستان پر راتلونکي حکومت ومني. دې عمل هم زموږ افغانان رونه خوشینه کړي او هم به د پاکستان ګټو ته ضربه ورکړي.
خود پاکستان کا مفاد بھی محفوظ نہیں رہے گا.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر همدارز په دې نظر دی چې د نړیوالو ځواکونو وتل د افغانستان او سیمې په ګټه نه دی.
امریکا کی کچھ نہ کچھ پریزنس افغانستان میں رہنے سے بہرحال امریکہ
دی امریکہ محدود پوزی حضور به پراتلن کی د کورنۍ جګړې کاندې ته د افغانستان د لویدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. دا از ما نظر دی، خو متحد ایالات له افغانستان د خپلو ځواکونو د استلو په اړه پریکړه د خپلو ملي ګټو پر بنسټ کوي.
فیصله امریکی مفاد کی بنیاد پہ کرے گا.
حقانی همدرز وویل په سیمه کې د طالبانو رامنځته کېدل چې د طالبانی کېدو په یو مفکوره بدل شوی د امریکا له پوځي حضور سره کوم اړیکه نه لري، ځکه طالبانی کېدل د 2000 لومړي کال سپتمبر مخکې هم په سیمه کې وو خو وروسته پراخ شوی دی. حقانی ټینګار وکړ چې تر هغه وخت چې د طالبانی کېدو مفکوره وي، نو هغه خلک به هم وي چې په هغه کې جذب شي. خو د په وینا د طالبانو هڅول او پیاوړي کول به پاکستان تر هیڅ ځایه ونه رسوي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د غزنی ولایت چارواکي وایي چې د غولیت په دوو لسوالیو کې له طالبانو سره په نښته او عملیاتو کې یو وشتنه وسلوال طالبان وژل شوی او لسکونه نور ژوبل دي. دوی وایي عملیات له تیرو څو ورځو راهیسې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې روان دي. زموږ همکار سید شاه سقیمی په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې د ګیرو ولسوالۍ په شیلی او پارچې کلي کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې پکې د 1300 تنو وسلوالو د وژلو او لسګونو نورو د ټپي کولو ادعا کوي. دوی وایي د وژلو شویو کسانو لویه برخه پاکستانی وزیر دي. دغه عملیات چې ملي اردو، ملي او سمیز پولیس او پاتون کوونکي پکې برخه اخلي، د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو را روانو ټول ټاکنو ته د سیمې د خوندي کولو، له اندړو ولسوالۍ څخه ګیرو ته د سړک د پخولو او په ګیرو کې د سیمایزو پولیسو د جوړولو په موخه پیل شوی دی. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا وایي ولسوالۍ ته له سرتیرو سره د جګړې لپاره له نورو ولسوالیو څخه هم وسلوال راټول شوي دي. دوی وایي داسې راپورونه ورته رسېدلي چې په وژلو شویو وسلوالو کې د اوبند ولسوالۍ لپاره د طالبانو ولسوال ملا درمحمد هم شامل دی. خیرخوا وایي عملیات لا پای ته نه دي رسېدلي او تر هغو به روان وي چې ټوله سیمه له وسلوالو پاکه شوې نه وي.
اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي او په لسګونو ټپیان دي چې موږ یې موږ ته د جنګ میدان باندې پاتې دي او سلاوي درنې وسلې او وړې وسلې موږ ته لاس راغلي دي. خو زموږ طرف ته هیڅ تلفات نه ده اوښتی. الحمدلله خیر خیرت ته هیڅ مشکلات نشته. وزیر پاکستانیان سخت ډېر پاکستانیان په میدان باندې راته پاتې دي چې دوی مړه شوي دي او نور هم ډېر راغلي دي.
د خیرخوا په خبره پرون یې د ګیرو په شیله او پارچه سیمو کې د سیمه ییزو پولیسو پوستې هم جوړې کړې دي. بلخوا بیا د غزنی د اندړو ولسوال قاسم خان د سوال وایي چې د دغې ولسوالۍ په نانې سیمه کې تیره ورځ د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته شوې چې پکې اووه تنه وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دی وایي په دغه نښته کې پولیسو ته کوم ځاني زیان نه دی اوښتی.
بازار سره هم جنگ سوی ده په پاخه سړک باندې دي کابل کندهار. موږ ته چې معلومات دي نو هلته درې نفر موږ معلوم دي راته وایي
طالبانو تر اوسه د نانی د نښتې په اړه څه نه دي ویلي. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې د ګیرو په شیله او پارچه سیمو کې څلور تنه پولیس وژلي دي. دی په نښته کې د یو تن طالب وژل کېدل هم مني.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
دوستانو تاسو کولای شئ چې په رادیو سربیره زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم واورئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. که زموږ ویب پاڼې ته ورغلی هلته نه یوازې دا چې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې زموږ رپورټونه، مطالب او ونیس پروګرامونه له نور تفصیل او عکسونو سره کتلی شئ. او زموږ په ویب پاڼه کې زموږ د فیسبوک او ټویټر پاڼې هم موندلی شئ او له هغې لارې کیدای شي چې زموږ په مطالبو راسره خپل نظرونه هم شریک کړئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. په افغانستان کې له کلونو راهیسې په درملتونونو کې ډېرې هغه درمل په عامو خلکو پلورل کیږي چې د ډاکټر د نسخې پرته یې د پلورلو جواز نشته. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د بیا بیا خبرداریو او اقداماتو سره سره هم تر اوسه پورې دغه چاره روانه ده. اوس هم ګڼ درملتونونه د افغانستان په بېلابېلو ښارونو کې پرته د ډاکټر د لارښوونې او نسخې څخه په ناروغانو او عامو خلکو ځینې داسې درمل پلوري چې که له یوې خوا د ناروغیو درملنه کولی شي، له بلې خوا د خلکو روغتیا ته خطر هم پېښولی شي. ګلمنې سوفزی په دې باندې له کابله یو رپورټ راستولی او دا موضوع یې څېړلې ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د چارواکو له خبرداریو سره سره ځینې درملتونونه په خپل سر له نسخې پرته په خلکو درمل پلوري. په کابل کې د یو شمېر درملتونونو څښتنانو له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې دا خبره تایید کړه چې هغوی د خلکو د اقتصادي ستونزو او اړتیاو له امله دا کار کوي، خو هغوی وایي هغه درمل بې نسخې نه ورکوي چې جانبي عوارض یې ډېر خطرناک وي. د کابل ښار د مکریانو په سیمه کې د دوو درملتونونو څښتنانو وویل:
زمرم عبدالغفار یو د کابل د ښار یو دواخانو مالک یم. خلک ډېر راځي، خلک مجبوره دي، اقتصادي مجبوریتونه دي. مثال فیس ډاکټر نشي ورکولی، د ورځې شل تر پنځه ویشت نفره ته مراجعه کوي. مونږ صاحب هغه عادي او پرستامول یا بروفین یا ډسپرین د سردردي یا ځاندردي دپاره کوي. هغه ځان ته اجازه ورکو چې ور یې کړو، د هغه نه پورته کوم شی چې پوهېږو چې مریض ته عوارض جانبي کوي او مریض ته خطر پېښوي، هغه دواګان که مریض هر څومره مجبوره یي مګر دا کومک نشي ورکړه نه ورکوو.
دوای خودسرانه واقعا زیاد ما فروش میکنیم و این اکسی است که معمول از در افغانستان ما نمیتونیم، مگر دوانتیمش پیشا مشکل است.
دیدی در ملتونونو سختنان بایی هر ورز پلسکونو حقا کسان چه دی دکتر فیس او دی شخصی روختونونو لگخت نشور کولی دویتم راجیه کوی او دی دکتر لنسخه پرتا در مل اخلی. زین خلق دی کم پوهی لعمل دی دکتر لمشوری پرتا در مل اخلی او دی دی کار پا اواقبو نپوهیگی. خود کابل خار زین اوسیدون که وایی چه دولت باید دی دی ستونزی مخوانی سی.
از من میر نوروز دی هر در ملتون دی چیز لار شد ممانیت نشته دی چه ورسی بتوایی چه که دار دی پاره ګولې راکه سر دی پاره کې دی خو دار دی پاره مومنه ته مشته چې پیسې ورکې دوا درکې هغه نه ګوري کا کمپیوټر هم درکې کا عادي الله کال ته ناس نه دوا درکې کنټرول نشته دی سیاتې امیر خپل به هیڅ کنټرول نشته
د مانوم د متصل اله دې دا چې یو خدای ډاکټرانو فیسم جګدا او بل خلک غریبانان دي نشي کولای چې پیس ورکې دا پکار ده دولت ته باید دولت په مازفین خلک دلته وټاکی چې دوی لاشي د وخانی برسی کی وزارت د سیاتیامه یو آیاتان وټاکی او دوی په دواخانو مینه خانو دا ټول کنټرول کی او د ډاکټرانو فیسونه کنټرول کی.
په افغانستان کې د ډاکټر لنسخې پرته د درملو خرڅول نوې خبره نه ده، بلکې دا ستونزه لکلونو کلونو راهیسې دوام لري. ویل کېږي چې دا کار د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې نه کیږي او درملتونونه د ډاکټر لنسخې پرته په چا درمل نه خرڅوي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي قوانینو او څارنې د ریاست مسؤلین وایي چې په افغانستان کې هم لنسخې پرته د درملو خرڅول یو غیر قانوني کار دی. د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي قوانینو او څارنې مشر محمد ابراهیم کامل په دې اړه وویل:
هیڅ درملتون د قانون له مخې حق نه لري چې هر ډول درمل د نسخې یا د معالج ډاکټر نه پرته چاته ورکړي. په کابل او ولایتونو کې ځینې سرغړونې لیدل شوي، په دې اړه مو اقدامات کړي او یو شمېر درملتونونه مو جریمه کړي هم دي. موږ خپلو موظفینو ته توصیه کړې چې د دې کار له سرغړونکو سره قانوني چلند وکړي.
خو هغه وویل درملتونونو ته د ځینو هغو درملو لیست ورکړل شوی دی چې په نورو هیوادونو کې هم له نسخې پرته ورکول کېدای شي. خو متخصص ډاکټران ټینګار کوي چې له هیڅ ډول درملو نه باید د معالج ډاکټر له نسخې پرته ګټه وانخیستل شي، ځکه چې درمل جانبي عوارض لرلی شي. یو متخصص ډاکټر خلیل الله هودخیل وایي:
ستونزې رامنځته کوي او دغه ستونزو بدترین عوارض بیرته مریض او مریض لرونکو خلکو لپاره ده. نو په هیڅ وجه باید هیڅ نوع دوا تطبیق نشي، نه انتي بیوتیکونه، نه د درد دواګانې. حتی ځینې کسان د عاد په نامه د قوت د دواګانو ملتویت دا شیان استعمالوي چې دغه هم ضرورت ورته نشته.
هغه هم درز له درمل خرڅونکو وغوښتل چې د ډاکټر له نسخې پرته خلکو او ناروغانو ته درمل ورنه کړي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د عامې روغتیا وزارت د څارنې پر ټیمونو تور لګوي چې په اکثر مواردو کې پیسې اخلي او قوانین سم نه عملي کوي، ځکه خو دا ستونزې نه دي راکمې شوي. ګلمینه یوسفزی، ازادي راډیو، کابل.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
یو شمېر عام افغانان او د انتخاباتو د څارنې سازمانونه د دې هېواد د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو کارتونو د ویش په بهیر کې د درغلیو او ګډوډیو له امله انتقادونه کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم ځینې دا ستونزې تاییدوي او وایي چې د نوملیکنې په پروسې کې له مسلکي میکانیزم او نوې ټکنالوژۍ نه کار نه دی اخیستل شوی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره پوره چمتووالی لري او د ټولو دا ډول ستونزو مخه به په جدي توګه ونیسي. په دې اړه له کابله د جمیلې ظریف رپورټ اورو.
د قانوني سن له پوره کېدو مخکې د رای ورکونې کارت اخیستل، د یو په ځای د څو کارتونو اخیستل او د ښځو لپاره د نارینه وو لخوا د رای ورکولو کارت اخیستل هغه ستونزې دي چې یو شمېر خلک یې په اندېښنه څرګندوي. دا ستونزې د بېلابېلو ولایتونو د نوملیکنې په ځینو مرکزونو کې روانې دي. د کندوز یو اوسیدونکی زحل د رای ورکولو قانوني سن نه دی پوره کړی، خو د رای ورکولو کارت یې اخیستی دی.
ما وخت سره د رئیس د معارف او استادان آیاتان سره غل منګل تاسو تر څو کار د انتخاباتو نه خلی منګ تاسو امتحان نه خلو، بیا موږ ټول راړل ول ته نور سنفیانه مې موږ هم سن سالو کار د انتخاباتو واخیسته بعد لغ نه موږ امتحان وخت پنځلس کلونه.
په ځینو ولایتونو کې بیا داسې هم لیدل شوی چې یو کس دی د یو کارت په ځای څو کارتونه اخیستي وي، او یادې هم ښځو ته پرته لدی چې د نوملیکنې مرکزونو ته ولاړ شي د نارینه وو لخوا کارتونه اخیستل شوي. د کونړ اوسیدونکی اسف رؤفي او د هرات یو اوسیدونکی نصیر احمد سمندر د خپل سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې ووایه:
د کارتونو د ورکولو په پروسه کې د یو تعداد کاندیدانو لخوا درغلي روانه ده، ځکه هغوی په پټ مخ باندې ښځې راولي. د ښځو کارت ورکولو په اصولو کې دا دي چې ښځه نه غواړي چې د هغوی عکس واخیستل شي، نو کوم مشکل نشته. هغوی ښځې راولي، په یو مرکز
ځینو سیمو کې بیا ښځو ته چې د طبیعت تذکره ونه لري هم د رای ورکولو کارتونه ورکول کیږي. د جمهوری ریاست ولایتي شوراګانو د راتلونکي کال انتخاباتو ته د رای ورکولو د نوملیکنې پروسه د غبرګولې میاشتې له پنځمې نیټې پیل شوې چې د عقرب میاشتې تر نولسمې نیټې به دوام وکړي. د راپورونو له مخې د ښارونو په ځینو ناحیو او هر ولسوالۍ کې د نوملیکنې یو مرکز موجود دی او تر څنګ یې د نوملیکنې یو شمېر ګرځنده ټیمونه هم فعال دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې تر دې مهاله شاوخوا 2.5 میلیونه کسانو د رای ورکونې کارتونه اخیستي چې 30% یې ښځې دي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې ادارې هم د کارتونو د ویش په برخه کې د ځینو درغلیو په هکله اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد فیفا اجرایوي مشر جانداد سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د کارتونو د ویش په برخه کې د درغلیو لوی لامل د عصري ټکنالوژۍ نشتون دی.
استعمالو ده یو منوال و کاغذی سیستم ده چه دیر ناقص ده پاسانی ده جال ورده او ده دنسو استفاده که ده شیم دستی کارتونه چون تاسفانه توضیح شوی دی ورو ما شمانو تا پر دیر زینو که توضیح شوی دی هم دستی ده خوز و کارتونه دوی پا غیاب که توضیح شوی دی در دیر او جدی ستون زده
ده انتخاباتو ده قانون لمخی در ایور کونی کارتی وزی آقا کسان خیستلیشی چه قانونی سن یعنی اتلس کلای پورا کردی وی افغان وی او د خپل هویت د ثبتولو لپاره تذکره ولري. ځینې کتونکي هم په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو په هکله خبرې کوي خو وایي چې که د انتخاباتو په ورځ له یو مسلکي میکانیزم نه کار واخیستل شي نو په غیر قانوني توګه د رای ورکولو مخه به ونیول شي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د شفافیت د رامنځته کېدو په هدف باید ملي او نړیوال ناظرین د انتخاباتو په ورځ په ټولو مرکزونو کې موجود وي.
د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې د رای ورکوونکو نوملیکنه کولی سي په یوه حوزه کې د ګډون کوونکو سطحه ثابته کړي چې هغه حوزه نسي کولی له ټاکل سوي اندازې ډېر رایې په یوه صندوق کې وکاروي. همداراز خلک باید په ډېر دقت سره کاندیدان وټاکي. که داسې ونه سي نو بې له شکه چې دا کارتونه هسې ویشل کېږي. انتخابات تر پوښتنې لاندې ځي او دا د افغانستان خلکو ته د بې ځایه سرګردانۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین سره له دې چې دغه ستونزه تاییدوي خو وایي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي دي. د دې کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکولو د ورځې لپاره د درغلیو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي خو په خبره یې اوسې رسنیو ته نشي ویلی.
ټاکنو خپلواک کمیسیون جدي تدابیر د ټاکنو ورځې ته نیولي دي که یو نفر دوه کارته ملري درې کارته ملري د ټاکنو په ورځ باندې د یوې رایې نه زیاته رایې نشي ورکولی. تخنیکي تدابیر مو په نظر کې نیولي چې وزیر رسنیو سره په دې باندې بحث رسنیو له لارې نه نشي شریکولی. جدي تدابیر نیول شوي دي هلته کار دقیق چې کېږي او همدارنګه دا ځل زیات ټینګار موږ په ناظرینو کو.
امر خیل دا هم ومنله چې په یو شمېر سیمو کې که ښځې د طبیعت تذکره هم ونه لري نو د رای ورکولو کارتونه ورکول کېږي ځکه چې له دې حق نه باید بې برخې نه شي. د افغانستان په ځینو سیمو کې د فرهنګي او ټولنیزو محدودیتونو له امله ښځې تذکرې نه لري. امر خیل له ټولو دولتي ادارو او خلکو وغوښتل چې د هر ډول درغلیو د مخنیوي په برخه کې دی له دوی سره مرسته وکړي. د کارتونو د ویش په برخه کې ګډوډي او د ځینو نورو ستونزو تر څنګ امنیتي ګواښونه هم د سراسري او شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې یو لوی خنډ بلل کېږي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا په وار وار د انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره د پوره چمتووالي په هکله خلکو ته ډاډ ورکوي. ټاکل سوې ده د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو راتلونکي انتخابات د 1993 کال د حمل میاشتې په 16 نیټه ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان صدر اعظم پرون ویل چې له پاکستاني وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوې. نواز شریف په دې اړه جزئیات ورنکړل خو هیله یې څرګنده کړه چې دا خبرې به د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې بریالی شي. په دې اړه د احمد تکل چمتو کړی رپورټ اورو.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوې خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنکړل چې په دې خبرو کې دقیقا چا ګډون کړی و او په اجنډا کې څه و. ښاغلی شریف دا څرګندونې پرون په لندن کې د برتانیا له مرستیال صدر اعظم سره په کتنه کې کړي چې د پاکستان د عالي کمیسیون لخوا په یو بیان کې خبرې شوې دي. په بیان کې راغلی چې د پاکستان صدر اعظم د برتانیا د صدر اعظم مرستیال ته په دې اړه چې له طالبانو سره خبرې پیل شوې معلومات ورکړل. شریف ویلي دا هیله مند دی او دعا کوي چې دا خبرې به د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې نتیجه ورکړي. نواز شریف زیاتوي حکومت نور نو انتظار نشي کولای او د پاکستان په واټونو کې د بیګنا خلکو او د قانون د تنفیذ د ځواکونو وژنې نشي لیدلی. نواز شریف سږ کال په انتخاباتو کې ژمنه کړې وه چې له وسلوالو طالبانو سره به خبرې کوي او د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې د لویو سیاسي ګوندونو استازو د دې پلان ملاتړ وکړ خو طالبانو د خبرو لپاره ډیره لږه لیوالتیا ښودلې. دوی غوښتنه کړې چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د جګړې له ملاتړه لاس واخلي او پاکستاني پوځ دې له قبایلي سیمو وځي. د دوی یو بل غوښتنه دا ده چې باید په قبایلی سیمو کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حمله بند شي. د بی پیلوټ الوتکو حمله هغه حساسه مسله ده چې نه یوازې پاکستانی طالبان بلکې ګڼ شمیر نور پاکستانیان هم د خپل ملي حاکمیت تر پښو لاندې کېدل ګڼي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پرون ګواښ وکړ چې که د سولې د خبرو په ترڅ کې د بی پیلوټ الوتکو برید وشي نو په ټول پاکستان کې به د ناټو د اکمالاتو لاره بنده کړي. د کرکټ پخوانی لوبغاړی او اوسنی سیاستوال عمران خان چې ګوند یې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت اداره کوي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو سخت منتقد شوی. عمران خان پرون په لاهور کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل ګوند یې دا توان لري چې د ناټو د اکمالاتو لاره بنده کړي او خبرداری ورکړ چې د خبرې باید هسې ساده ونه ګڼل شي. اسوسییټډ پرس خبری اژانس په دې اړه راپور کې لیکي د نواز شریف دا هیله چې وایي د خبرې به د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې نتیجه ورکړي خای یو څلانجې رامنځته کړي ځکه پاکستانی طالبان د پاکستان د اساسي قانون په پرتله د اسلامي شریعت د یوې سختې بڼې انفاز غواړي.
دوستانو په همدې رپورت سره تنیمو بجو ته ورسېدو. یو عربیا پام وکړي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په غزنی کې چارواکي وایي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې په نښته او عملیاتو کې یو ویشت وسلوال طالبان وژلي دي. چارواکي وایي د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په یو کور کې د هوان مرمۍ چاودنې څلور ماشومان وژلي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې بیا د واده په مراسمو کې چاودنه شوې ده چې د رپورټونو له مخې لس کسان یې ټپیان کړي دي. دا پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوې دي. د ایران د تیلو وزیر خبرداري ورکړه چې تهران خایي پاکستان ته د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د تیلو د صدور د پایپ لاین د تړون څخه په شا شي. د سوریې د بشري حقوقو یو مدافع ډلوي په سوریې کې د تیرو یو دیرش میاشتو جګړو په جریان کې د تلفاتو شمیر له 120,000 کسانو اوخته دي. راپورونه وایي چې اسرایلی جنگي الوتکو پرون په سوریه کې پر ځینو سیمو بمباری کړی دی. او د عراق په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې پرون یو ویشتنه وشل شوی. دوستانو په همدې لنډو خبرونو سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو او زموږ د خبرو شو رپورټونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ مو ادرس ته زموږ په پانه کې هم زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلی شي او هم کولای شي چې زموږ خبرونه او ریپورتونه لا نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیو غانو سره وګورئ. رازو یو کله زرق غونو ډرامې ته ډرامه خبريږي. ورپسې باید یادونه وکړو چې د ډرامې پر موضوع چې د انتخاباتو په بهیر کې د خلکو برخه اخیستنه ده، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل مومیلمه دی چې د انتخاباتو او رای ورکولو په ارزښت او څرنګوالي به خبرې کوي او تاسو هم کولی شئ چې بیا ټلیفون وکړئ او په دې خپرونه کې برخه واخلئ او کومه پوښتنه لرئ د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس ښاغلی امرخیل څخه یې وکړئ. خو اوس راځو یو کلی زرغګونو ډرامې ته.
یو کلی زرغګونه.
خوږو اوریدونکو السلام علیکم. په تیره برخه کې مو اوریدو چې زرلخت ګلپری ته وعده ورکړه چې هغه ته به لیک او لوست ورزده کوي. راځي په دې برخه کې سره یو ځای وورو چې د کلی نورې ښځې په څه کار بوختې دي.
خدایا خیر کی تم رکھے
گل پری رضا والی والا چلے لکھے چشمے ری مجھ سوت نہیں
نہ چلے درو رے تاسی خبر ہے نا دا. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شکر دے ایشون دے تیری کی
لوری څنګه دې خو راغلی؟
تروري زه هسې راغلم.
چې هسې راغلی نو ولې خپه ښکارې؟
تروري زما خپګان پرېږده، دا ووایه چې تاسو دومره خوشاله والی یې.
ګرانې ګلپری جانې، مونږ به ولې خپه یو؟ ډوډۍ مو پخه، غوا مو لوشلې او دیګی مو باندې دی، او چې کار دې په سر نه وي او ته نه خوشحالېږې، هسې به دې ورته زړه نه کېږي.
او ماشومان به دې هم سبقونو ته لېږلي یا؟
هو، لکه په ژبه داسې په کار کې م چالاکه ده.
ښه نو ته ووایه چې مونږ به ولې سبقونه وایو؟
سبق؟ تاسو هم سبق ته راغلی یې؟
هو لورې، دا ټول سره او شنه ټکریوال چې وینې سبق ته راغلې.
تاسو رښتیا وایئ؟
هو لورې، ځان ته مه خوشحالېږه، یوازې ته نه یې چې تور ټکی نه خوښېږي.
ګلپری، دې هر چا خوښه ده چې لیکل لوستل زده کړي.
زه شکر چې تاسو هم زما سیالې شوئ.
مونږ ګورې په ښو کارونو کې پښه نیولې کېږو نه، منډې وهو چې ته رانه وروسته پاتې نه شې.
په ښوونځي کې چې څنګه زده کوونکي له یو بل سره سیالي کوي، زه هم له تا سره هماغه ډول سیالي کوم چې څوک به یې وګټي.
ښه، راځه یو ځل مې تر څنګه کښېنه، نو بیا به سیالي کوي.
خوا ته به دې کښېنم، خو نقل به رانه نه کوې.
ګلپری، لازموینه ته مو وخت شته، اوس له یو بل سره ګډ درس ووایې چې ښه مزده شي.
سمه ده، زر لښتې.
ګلپری، ښوونکي صاحب ورته ووایه، زر لښته مه ورته وایه.
نه نه شفیقې، ما ته مې خپل نوم اخلی. صحیح ده، زه له تاسو نه کشره یم.
نه ښوونکي صاحبې، یوازې لیکل او لوستل به نه رایادوې، ادب به هم ورسره رایادوې.
شفیقې چې د ادب خبره وکړه، ما ویل ښه خبره یې وکړه، ځکه چې وایي که یو نارینه لوستی شي نو یو کس لوستی شو، او که یوه ښځه لوستې شوه نو یوه کورنۍ لوستې شوه.
نه پوهېږم ولی جانه چې ولی دوی دومره وځنډېدل، همدغه د لوبې وخت و.
را به شي، حوصله وکړه جمیله.
ولی جانه، د دوی د فوټبال میدان ته د پام شته که نه؟
هو ولی، وینم چې ښه لوی او په هواره مځکه دی.
نه نه ولی جانه، نه یې ویني چې کابل یې پکې کرلي، او دا کار د دوی روغتیا ته ډېر ګټور دی، ځکه چې خاوره او دوړونه خوندي دي.
اوهو جمیله، ولی جان د خدای را ولی.
خدای مو دې په خدر ولی. نسیمه وروره، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. ولی، ته خو هیڅ نه ښکارې، چیرته یې؟
بس وروره، په همدې کلي کې ګرځو او را ګرځو، کله فوټبال او کله کاغل کوو.
جمیل، خو وینم چې د میږي په څیر خوارې کاخ دی، د کور کلی په کارونو کې ډیر بوخت وي.
ښه نسیمه، خبره داسې ده چې په دې وروستیو کې زموږ د فوټبال د ټیم غړي کم شوي دي.
کم شوي؟ چیرته تللې؟ لکه چې په تاسې هم زموږ د ټیم کانه شوی. ښه،
ستاسې د ټیم ملګري هم لکه چې د کاندیدانو لپاره کمپاینو ته وتلي.
ولی جانه، چې له هرې خوا یې ګس کې، بیا هم هماغه خبره ده چې خواري او غریبۍ ته تللي دي. خیر، په هر صورت، نو زما په اند زموږ دا نیمګړي د فوټبال ټیمونه سره که یو ځای شي، بیرته به یو بشپړ ټیم شي.
ښه خو یو یې وګڼه جمیله، نو سر ټیم به څوک وي؟ ستاسې د کلي که زموږ د کلي؟
زموږ او ستاسو خبره نه ده،
چې هر چا وګټله.
چې څه یې وګټله ولی جانه؟
پینالټي، پینالټي توپونه به ووهي، چې هر چا ډېر ګولونه وکړل هغه به یې وګټي.
خنداګانی بس کوي، درس شروع کوو.
له درس مخکې راته دا ووایه چې دا لوی کاغذ د څه شی دی؟
ښه نورې، دا عکس دې له کومه که؟
په ګودر کې پر یوې ونه لګېدلی و.
دا پاڼه د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا خپره شوي.
د ټاکنو کمیسون؟
هو، ټاکنې چې کوي خلک رایه ورکوي چې څوک به پاچا شي او څوک به د ولایتي شورا غړي شي.
ټاکنې خو زما ډېرې خوښېږي.
ولې دې خوښېږي؟
ځان ته مغروره کېږي چې پاچا به هم د دې په رایه ټاکل کېږي. او که نه، په کار ده چې مغروره شو، که موږ رایه ور نه کړو نو څنګه به څوک وټاکل شي؟
رښتیا خبره دې وکړه. نو په دغه کاغذ کې څه شی لیکل شوي؟
ښځو ته ډېرې اسانتیاوې په نظر کې نیول شوي دي.
څه اسانتیاوې؟
ته خو یې پرېږده چې خوراکۍ درته ولولي. د ښځو لپاره په کلیو او ولسوالیو کې د رایې ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوي چې امنیتي مسؤلین هم ښځې دي.
وای خورې، اسه مو وخت پې تیر شو، لرې که زموږ له ټاکنو سره څه؟
همدا یو ټاکنې دي چې شفیقه خور ځان ته غره کوي، او ته وایې ورکه یې که؟
نه نوریې خورې، مې ورکوه. په کار دی چې ښځې او نارینه ټاکنو ته لاړ شي او داسې چا ته رایې ورکړي چې دا وطن ورته سم جوړ کړي.
داسې څوک به چېرته وي چې دا وطن لا جوړ کړي؟
خو ډیر کسان ولر دی کوکو کړی چې د هر یو په حق معلومات پیدا کړي وی ګوري چې کوم یو درته ښکاره شو چې وطن جوړولای شي هغه ته رایه ورکړي
زه خو به هغه چا ته رایه ورکوم چې سبق راځه کی
پاچا به راځي ګلپری ته به سبق زده کوي
پاچا یا ولسمشر نش کولی چې د هر چا کور ته ورشي او سبق ورته ووایي خو قسم څوک مو وټاکه بیا کېدای شي چې ماشومانو ته مو ښوونځي جوړ کړي د سواد د زده کړې مرکزونه ډېر کړي چې سبق پکې زده کوي
که زما دپاره دا خبرې کوئ خو زه ځان پسه خلک نه خندم چې ټاکنو ته به ځم
خلک د ځان پورې وخاندي دېکه د خندا خبره څه ده زه خو به خامخا رایه ورکوم
ګل پری چې رایه ورکوې نوکر دې اخیستی دی
اوهو اوس لاړه شه سړو ته چې عکسونه دې وباسي او کارت هم واخلې
نورې بیبي ته خو زما نم ساده یې هلته درته زر لښتې ونه ویل چې د ښځو لپاره بیل بیل مرکزونه دي
او دومره جلا دی چې امنیتي ساتونکي هم ښځې دي
او اوس خو لا په کلیو هم ګرځي
هو ګرځنده ټیمونه اوس په کلیو ګرځي چې خلکو ته او په تېره بیا ښځو ته اسانه شي چې کارت واخلي
زه یې ګورم که د تېرو ټاکنو کارت مې چیرې ورک وو بل کارت اخلم او باچا به ټاکي ول خیره سره
خو زما په شان به ځان ته غره کېږي که نه
ولې نه باچا به ټاکم څه ټوکې خو نه دي
ولی جانه ګوره چې درنه خطا نه شي پام کوه زه د بدمچه چې دا د پنځم وروستنی توپ دی
بېغمه اوسه خدای داده چې زه ژوندی یم وایم برید تا برید
ولی جانه خوش ډوډۍ خوري زه د بدمچه دا یو پلانټي دم راونه شو ګرځولی
خدای داده پلانټي نه پیناټي پیناټي راځه راځه نسیم رښتیا وایي ډېر ستړي شوي یو دې سیوري ته کښېنه چې بل فکر ورته وکړو
یاره جمیله یا یو خو دا ستا سر هم سم د فکرونو خوټکنۍ ده
ګورې چې څوک ناکامي نه مني د بریالیتوب لپاره به خامخا فکر کوي څه فکر کوې چې څه وکړو
اورئ اکبره اجازه ده چې ساس پر ځایم زه خبرې وکم څه کولی شو
زه وایم باید خبرې وکړو
څنګه خبرې
زه وایم بحث به وکړو خپل خپل پلانونه به ووایو چا چې ښه پلان درلود او ښه کار یې کولی شو هغه ته به مشري ورکړو او نور به ورسره مرسته کوو
نو په کار ده چې دواړه ټیمه یو بل نه لرې لرې کښېني
هو نسیمه ته پوهېږي او ټیم دې پوهېږي ولی جانه راځه چې موږ او تاسو خپل کار پیل کړو
جمیله ته دې هغه خپله د یاداشت کتابچه راواخله ټول به خبرې کوو خو هغه مهم ټکی ته درسره لیکه
سمه ده ولی جانه ښه خدای داده لومړی ته ووایه
اول دا ولیکه چې زړه د بدمشه زموږ کلی د منډې تړلې لپاره موټر لري
ښه ومې لیکه ښه ملنګه اوس ته ووایه
ولیکه یاره
سمه ده ها
موږ چې څوک ټاکلی هغه ښه تکړه او تنور ځوان دی ښه لوبه کوي کم عمره دی ښه انرژي لري
ومې لیکه او صداقت او رښتینولي ډېره لویه ښېګڼه ده ستاسو سره په نورو چارو کې هم مرسته کوي دا مې ولیکه
او رښتیا خواږه به هم راکوي
خدای داده هر وخت ټوکې مه کوه
زه د بدمسې رښتیا وایم د ټیم د بریالیتوب خواږه درته یادوم
ته دې خوله همداسې د خوږو په تمه شړپوه خدای داده زه دومره پیسې نه لرم چې ځان ته د ورزش جامې واخلم بیا به زه له نورو سره مرسته کوم
حتمي خو نه ده چې په ټولو خبرو دې ودرېږي دا خبرې صرف د نورو د قناعت لپاره کوو
نه نه زه داسې د دروغو وعدي خلکو ته نشم ورکولی څه چې واقعیت وي همغه
جمیله نو نه راځئ څه د ولسمشرۍ ټاکنه خو نه دي چې دومره فکر پرې کوئ
دا دې درغلو نسیمه یا الله درځئ چې ځو ملګرو ځئ
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. د یو کلی زرغغونو د ډرامې شپږویشتمه برخه مو په تکرار ډول واورېده. نن د ډرامې د همدې برخې په اړه چې په انتخاباتو کې د ګډون او رای ورکولو په ارزښت او د انتخاباتو پر مشروعیت سرخیله خپل میلمه سره بحث کوو. په دې بحث کې را سره میلمه دی د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیا الحق امرخیل. تاسو هم کولی شئ ټلیفون وکړئ او په بحث کې را سره برخه واخلئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دي 0 8 2 2 5 5 0 9 2 3 5 0. زه نسیم شفق یم او په تخنیکی برخه کې انجینیر رامین کاکړ را سره ملګری دی. امرخیل صاحب بحث ته بخیر اغلستلی مشي.
ډیر زیاته مننه. زه د خپل سلامونه تاسو همدارنګ د تاسو د رادیو لاره د افغانستان نجیب او شریف خلکو ته وړاندې کوم. مننه کوم د ازادي رادیو څخه چې دغه سی یو تعلیمی برنامه یا تعلیمی ډرامه په لاره چولې ترڅو د افغانستان خلک اولس د ټاکنو په مورد معلومات لري. زه ډیر زیاته مننه کوم.
په سر کې امرخیل صاحب پلان ډول راته وایي چې د انتخابات څه اهمیت او ارزښت لري سو خلک لپاره پوه شي.
مننه. تاسو په جریان کې اسئ چې په افغانستان کې څلور ټاکنې تر سره سوي دي او پنځم ټاکنو ته تدابیر نیول سوي دي. سره له دې نه چې پنځم ټاکنې دي بیا هم ولس کافي معلومات د ټاکنو په مورد باندې نه لري. هغه اړین معلومات چې باید دوی ولري بدبختانه تر اوسه پورې نه لري. ټاکنې یو مهمه پروسه ده. ټاکنې هغه پروسه ده چې وګړي کولی سي د یوې رایې په کارولو باندې خپل سرنوشت وټاکي، خپل نظام وټاکي، خپل حکومت وټاکي، خپل استازي وټاکي په ولایتي شوراګانو کې او همدارنګه په پارلمان کې خپل استازي وټاکي، د ښاروالۍ لپاره خپل استازي وکړي، د قریاجاتو په سطحه باندې او همدارنګه د ولسوالیو شوراګانې او دغه ټاکنې کولی سي یا دغه رایه کولی سي چې د دوی نمائندگان هلته لاړ سي او دوی ته بالخصوص د رئیس جمهوري لپاره دوی خپل رئیس جمهور وټاکي تر څو دغه رئیس جمهور وکولی سي د دوی د سوکالۍ لپاره، د دوی د خوشبختۍ لپاره، د دوی د ژوند لپاره کار وکړي. که دوی چیرې دقت وکړي زه باور او عقیده په دې لرم چې کیدای سي چې دوی دغه یوه رایه سرنوشت سازوي. زه یو تخنیکي مورد یادوري کوم چې کله یوه رایه باندې بحث کوو په قانون کې یادوري سوي ده چې 50 جمع 1، یعنی که 50% دغه یوه رایه ارزښتناکه ده. یعنی څوک هیڅ څوک په دې فکر ونه کړي چې د ما رایه ګټه نه لري، یا مثلا په یوه رایه باندې څه وسي د یوه رایه کولی سي سرنوشت د افغانستان وټاکي ډېر زیات ارزښت لري. مننه
اوریدونکو لرو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
وعلیکم
السلام. مهرباني
بله
پښتنه مو مطرح کړئ. تاسو وصل یاستې موږ سره.
د ما سوال دغه ده کنه چې موږ ډېر وختل چې موږ ریاست جمهوري ښه شي او دا شي اوس چې موږ دا هلته ګورم کاندیدانو ته ګورم سیاف صاحب ته ګورم دا موږ اشرف غني ته ګورم کنه ګوره دستومه اوس ماوین مقرر کړی ده.
نه تاسو د انتخاباتو په ارزښت باندې خبرې وکړئ، دا د کاندیدانو باندې موږ بحث نه دی.
ګوره کنه دا څه ارزش لري چې موږ داسې ډېر پوهان ځان پوهان کړ د استاد د استاد چې دومره جنایت وکړي چې
نه ګورئ وروره تاسو زموږ خبرې د انتخاباتو په ارزښت باندې دي، په کاندیدانو د په اشخاصو باندې نه دي. مننه له تاسو نه کور بدن. امرخیل صاحب ګومان کوم د ورور هغه پښتنه د موږ د پروګرام له روحي سره برابر پښتنه او په صورت ولې باید ټول خلک چې په شرایطو برابر وي په انتخاباتو کې برخه واخلي او د یوې رایې ارزښت او اهمیت څه دی او دغه راز کده دغه ورور په نظر چې ورکو لنډ ډول په خبري وکړي.
وګورئ چې د ممخ کې داوري وکړه چې بالخصوص د غراتلونکو ټاکنې چې دي دا یو تاریخي ټاکنې دي، دا ارزښناکې ټاکنې دي، سرنوشتي ټاکنې دي. اولین ځل چې په تاریخ د افغانستان کې یو انتخابي حکومت څخه بل انتخابي حکومت د قدرت د انتقال له سیاسي بکیږي، نو پاندې علت باندې ډېرې زیاتې مهمې دي، ډېرې زیاتې اړینې دي او ډېرې سرنوشتي دي. ما عموما د افغانستان خلکو نه هیله دارم چې خپل رایه وکاروي، پټاکو کې برخه واخلي او دغه ټاکنې په د شکل باندې یو مبارزه وګڼي. که دوی چیرې تغیرات غواړي، که دوی چیرې غواړي چې د افغانستان د مثبت طرف ته لاړ شي، تر اوسه پورې د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې کوم ابتدایي لیست اعلان کړی دی 10 کاندیدانو ده چې په 15 د عقرب به نهایي لیست اعلانېږي. زه امیدوار یم چې د دوی د خوښې کاندید به ضرور پکې وي، په یو نه یو به د دوی د خوښې وي
او د دوی
بله رایه دې ورکړي. او بل داره چې دوی د کاندیدانو برنامې دې وګوري، دوی د کاندیدانو کمپاینونه دې وګوري، دوی د هغه شعار چې دوی ورکوي همدارنګه د دوی بیکګراوند چک کی، د دوی تاریخچه دې چک کی چې واقع دوی ته مفید او مثمر واقع دي سې کني سو واقع کده. اما بل لار نسته ده. کله چې مونږ په دې بحث کوو چې بل لاره د قدرت د انتقال د سیاسي وجود نه لري، ایوازنی گزینه ده به دیوازنی گزینی با قوت ورته کار وکړو. کله چې با قوت کار ورته وکړو، زه باور په دیوانې لرم چې په افغانستان کې سرنوشت دوی دوی آینده دوی دا به په ښه شکل وټاکي.
بیا هم تماس لرو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم، عصمت الله له غزنی څخه تماس کوم.
مهرباني وکړئ عصمت الله ورور، څه پوښتنه لرئ؟
نه خو مې دا ورته اول د انتخاباتو ارزښت په ټولنه کې څه څه لري، اهمیت یې څه ده؟ نو زه به په لنډه توګه دا بهتوانسي انتخابات کم گواهی ورکول دی، مثلا چې زه په دې باندې ګواهیم چې دا مخته چې ما کوم کاندید ده ورته ما رایه ورکړی، یا دا دې ما مثلا وکیل ده په حیثیت باندې چېرته ما وکیل ده. او بل دې مو وتاسې په ټولنه کې ما پوهاوی ډېر کم ده چې سیاست و دین سره جر یو شی ده. تر ټولو غټ سیاستدان نبی اکرم صلی الله علیه وسلم و، او مختم د موږ تاسې عیني کچه کپ په کتابو باندې دسترسی نه لرو، نو موږ تاسې دا وایو چې دا حکومت یو بېل شی ده. بېل شی نه ده، بلکې که څوک د حجت دغه کتاب وګوري نو په هغه کې د اسلام ټول اړخونه سره له انتخاباتو ذکر دي.
کور ودان وروره، ډېره مننه عصمت الله ورور له غزني څخه. کور مو ودان. امرخیل صاحب، نظر وو چې انتخابات یعنی مسولیت دم تقریبا دغه یو خبره وکړه، او په انتخاباتو کې ګډون کول دادی چې خپل راتلونکي وکیل یا رئیس جمهور یا مسول ټاکي هغه به تاته کار کوي. په عین حال کې نور څه نظر هم درلود، مهرباني وکړئ.
مننه. زه د خپل سلامونه عصمت الله خان ته وړاندې کوم، او زه ورسره بیخي موافق یم، ځکه چې ټاکنې دا یو امانت ده، او امانت باید د امانتدارانو ته باید وسپارل سي. او د شری له لحاظه کله چې بحث دا کیږي، هیڅ وخت د موږ تاسو سپیشل دین د ټاکنو یا مثلا د رای ورکولو یا د نظر اظهار هیڅ وخت مخالفت نکي. همدای له د ټاکنو خپل واک کمیسون په هیزي او مسول شخص مغوختنه د علما او څخه دار چې خپل منابر وسخه او خپل مساجد څخه د جمعه په خطبو کې، د اختر په خطبو کې، په نور موارد کې، محافل کې، د افغانستان خلکو باندې غږ وکړي چې په ټاکنو کې برخه واخلي. او همدارنګه متنفذین علما او قومي سپینګری هم په دې کې مهم رول لوبولی سي. دا غاهي ما کمپاین د ټاکنو خپلواک کمیسون د ثبت نام پروسې لپاره پیل کړی و، چې د رادیو له لارې، د تلویزیون له لارې، بل بورډونو له لارې، د سیمینارونو له لارې، د مجالس له لارې دغه پروسه مخته وړه. اما مجرد کې چې نهایي لیست کاندیدانو اعلان سي، موږ پلان لرو چې نورې لارې چارې هم ولټو، او دغه کمپاین تر حد اعظم پورې وسیع کړو. وسیع په دې معنا باندې چې د مبلغینو تعداد لوړ کړو، د رادیوګانو له لارې دغه اعلانات ډېر زیات کړو، همدارنګه د تلویزیونونو له لارې، بل بورډونو له لارې. او خوشبختانه موږ یو مرکز لرو، یو سل نوي شمېره د وړیا په ټول افغانستان کې، د هرې شبکې نه یو څوک کولی سي چې هغې ته زنګ ووهي، د ټاکنو په باره کې یا د ټاکنو په مورد کې معلومات ترلاسه کړي، ادرسونه ترلاسه کړي، اهمیت یې ترلاسه کړي، او نورو مواردو باندې هم کولی سي چې دوی پوښتنې مطرح کړي او دغه مرکز ورته معلومات شریکوي. اما بیا هم ټاکنې دا یو مسؤلیت ده، رای ورکونه دا
یوازې حق نه دی، د حق تر څنګ مسؤلیت
هم ده. ځکه الله جل جلاله فرمایي چې ان تؤدوا الامانات الى اهلها، دغه امانت خپل اهل ته وسپاري. او کله چې امانت بحث کیږي، او کله چې یو د تاریخ په وګدو کې د سیرت د نبی علیه الصلاة والسلام ته سیرت ته وګورو، همیشه هغه رای ته، نظر د اظهار ته هغه احترام کړی ده. نو پاندې لدمنه علما په دې کې مهم رول لوبولی سي، او غوښتنه مو ده په ځای وفان چې علما ساکت یا سکوت پاتې نه سي، باید خلکو باندې غږ وکړي، خل تشویق کړي، او د ټاکنو اهمیت ورته معیار.
مننه. کور ودان. ګرانو اوریدونکو، زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. تاسو کولای شئ خپل نظرونه او انتقادونه په صوتي ډول دې شمیرې ته واستوئ. بیا هم اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
مل شپږ ستاسو
ته خبر ورکړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پښتنه په لنډ ډول مطرح کړئ.
مننه کوم. پښتنه مې دا ده په ټول افغانانو باندې مې غږ ده چې په خپله رایه ورکړي، لکه څنګه چې خپل کور سړی مسؤلیت ولري، همداسې افغانستان ته هم باید دوی خدمت وکړي، رایه ورکړي. خو له بده مرغه په کلیو بانډو ډېر زیاته کړي کومې رایې چې د هغه تر وخته چې د دوی په خوښه نه ښکاره کېږي، او د زنانو رایې بل کاندید ته واچي، او د دوی د حق نه دوی لاړ شي رایګیري کې برخه واخلي.
بله، ستاسو نوم او له کوم ځای څخه؟
امنیتی ستونزې پاک لکه امنیتی ستونزې ډېره ده
سید ان شاء الله په غاړه به هم راتلونکو کې ان شاء الله بحث ولرو. کور مودان پکتیوال صاحب، امرخیل صاحب ورور ول پکتیا څخه او په دې موضوع باندې خبرې کولې، دا اندېښنهسته په ډیرو سیمو کې چې ګوندې خلک هغه څنګه چې لازم د خپل رایې هغه کاست نسي کاندید ورکولی. په تېره په ځینو لرو پرتو سیمو کې ښځې د ستونزې سره مخامخ دي، په دې اړه نظر ورکړي.
زه مننه کوم پکتیاوال صاحب څخه او خپل سلامونه ورته وړاندې کوم. په دې کې شک شبهه نشته چې موږ په افغانستان کې ټاکنې د نامنۍ په حالت کې یا د جنگ په حالت کې ترسره کوو. بیا هم دا یو بانه باید د ټاکنو په وړاندې باندې نه اوسي، د ټاکنو په وړاندې باید خنډ ونه اوسي امنیت، ځکه موږ تاسو شاهد وو تقریبا څو میاشتې وړاندې په پاکستان کې هم ټاکنې ترسره شوې، هلته هم امنیتي ستونزې وې، اما ولس یې تعهد درلودل، سیاسي حزبونه یې تعهد درلودل او همدارنګ مدني ټولنه تعهد درلودل چې دغه ټاکنې د کامیابۍ په لور وړي. زه مختصر یادوري کوم چې هغه سروې یا کوم تحقیق چې سوی ده، په هغه وخت کې چې په پاکستان کې امنیت موجود و، کله چې امنیت نه ده، په نه امنۍ کې بهترینې ټاکنې او د خلکو سهمیه لوړه، ځکه خلکو غوښتل چې خپل خپل سرنوشت په خپله باندې وټاکي. او همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې خپل وس او توان پورې کوشش کوي چې خلکو ته سهولت ایجاد کړي. موږ ډېر حده پورې کوشش کوو چې ښځینه کارمندانې د خویندو لپاره په محلونو مرکزونو کې وټاکو، پیدا کړو، روزنه ورته کو، او همدارنګه د ورونو لپاره ورونه کار وکړي تر څو عنعنوي دغه ستونزه حل سي. اما بیا هم موږ ځینې ستونزو سره مخامخ یستو. په لرو پرتو سیمو کې، په ناامنو مناطقو کې، په اسانه نه ده چې موږ یو خور پیدا کړو او هغوی چې روزنه ورکړو یو لرې ځای ته ولیږو تر څو خلکو ته سهولت ایجاد سي، دا ستونزه سته ده. اما بیا هم یادوري کوم چې په حیث یو افغان باندې ولس باید به هغه ورځ کې چې ټاکنې د څوک خپل سرنوشت ټاکي یا مثلا رایه ورکوي، په هغه وخت کې بغیر له دل پروردګار نه بل څوک موجود نه وي په هغه اوسه کې، نو هر چاته چې خوښوي هغه ته باید رایه ورکړي، خویندې تشویق کړي، په خپل خویندې لاړ شي د خویندو محلونو مرکزونو ته، اورونه هم لاړ شي. یعنی عموما په دې کې هغه قومي سپینګیری علما او متنفذین ډیر رول لوبولی سي، او توقع دره چې دغه یو هغه ته د پېټکې نور کېدو چې د خویندو په ځای باندې ورونه رای ورکي یا هغوی ته اجازه ورکړي، او کدا شي کوو نو بدبختانه موږ د خوشبختۍ خواته نه سوتل لای ستونزو سره مخامخ.
کله انتخاباتو په مشروعیت خبرې وکړو، مشروعیت څه ته وایي او آیا د خلکو پراخ او ډیر ګډون انتخابات ته ډیر مشروعیت ورکوي که څنګه؟ امر خیل صاحب
ګوري، عموما دا د رکن د انتخاباتو د ټاکنو یو مهم رکنونو باندې کې وغږېږو. یو خو دا ده چې انتخابات باید عام وي، سرتاسری وي، او هر چا ته زمینه سازي یا لاسرسی برابر سي هغه وګړو ته چې خپل د نظر اظهار وکړي، خپل سرنوشت ټاکلو لپاره ورته کافي لاسرسی برابر وي. او دوهم دا ده چې عموما د ټاکنو باندې که بحث په دې مشروعیت باندې بحث وکړو، مشروعیت دا ده چې لاسرسی برابر سي، په زور جبري باید نه وي، جبری هم نوی، اما لاسرسی خلکو ته برابر سی. د سرتاسری بودن د ډیر زیات مهم ده په افغانستان کې، بسری بودن ډیر زیات مهم ده، ځکه د موږ تاسو په قانون کې په دې کې اداوري سوی ده، عمومي باید وي، او همدارنګه په کافی کچه باندې خلک ونډه واخلي. که مثلا موږ په دې باندې بحث وکړو د افغانستان په یو برخه کې ټاکنې وسي او په بل برخه کې ټاکنې ونه سي، د ته مشروع ټاکنې نسي ویلای، ځکه ټول افغانانو ته په یو شان باندې لاسرسی برابرول او د دوی هغه ستونزې په نظر کې نیول او همدارنګه د نفوسو په اساس محلات او مراکز ورکول دا د
یو تماس لرو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. دا راډیو غږ مم ټیټ کای پښتنه په لنډ ډول مطرح کای چې وخت مو کم دی.
د سینې سپاڅه پاره زه مون حق امر خلک نه کی یو سلامونه تقدیموم.
کور مو ودان سو کول کوم جن او څه پښتنه لري؟
خالد احمد کندهار ته تاسو سره په تماس کې مزما کوستنه دا چې دا کوم انتخابات چې کېږي دا به کوم غته نه ولري، ځکه امیر المؤمنین دا انتخابات غنډلې دي، نو که چیرې دې یو راه په سکه ورکی او دا خلاف تر اوسه ما جګړه په نورم دوام ولري، هله ته چې په دا موضوع باندې زموږ حق امرخیل صاحب مسمر ماتره
کی کور مودان لقندار څخه وروره. کور مودان امرخیل صاحب په لنډ ډول پیرانه وچی زموږ وخت هم کم دی.
مننه عزیز احمد خان، زه هم تاسو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. اجازه راکړئ ځوانه چې څو موارد یادوري وکم. د غیر ټاکنو نه موږ ابتدا د بحث کې اداوري وکړه چې بله لاره وجود نه لري او دا یوازینۍ ګزینه ده چې باید انتقال د قدرت د سیاسي د یو انتخاب منتخب حکومت څخه بل حکومت ته انتقال سي. نو کله چې یوازینۍ ګزینه وي موږ تاسو بله لاره ونه لرو، نو بهتر ده چې په ټاکنو کې برخه واخلو، د خپل خوښې کاندید ته تاسو رایه ورکړئ، همدارنګه خلک تشویق کړئ، نور ځوانان تشویق کړئ. جنگ د حل لاره نه ده. په دې افغانستان کې د پیړۍ د تقریبا د درې لسیزو څخه جنګونه، ستونزې، مشکلات، بدبختي که دا د حل لاره وه مونږ تاسو به اوس حل د حل لاره پیدا کړې وه، خو دا د حل لاره نه ده. حل لاره یوازنۍ دا ده چې د خپل رایې په واسطه باندې، د خپل د نظر په واسطه باندې، د یوې او د خپل د خوښې کاندید ته رایه ورکول. همدارنګه هغه صالح خلک چې دي هغه باید تاسو تشویق کړي وای چې ولایتي شورا ته کاندید سوي وای، په نورو کې سهمیه باید ولرئ. مبارزه باید سیاسي وسي، نه د توپک له لارې، نه د مرمۍ له لارې او نه د جنګ له لارې. یوازنۍ حل لاره دا ده چې په ټاکنو کې برخه واخلئ، خلک تشویق کړئ، ځوانان تشویق کړئ او خپل سرنوشت په خپله وټاکئ.
امر خیل صاحب، یو شی چې کله ناکله په یو ډول مطرح کیږي یا په اړه یې خبرې کیږي، هغه انتخاباتي تیری دی چې الکترورل وایلنس هم ورته وایي. که په دې په اړه لنډ ډول خبرې وکړئ، ځکه چې وخت هم ډېر کم دی.
زه ګورې سرل دینه چې د قانون لحاظ د ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت لري چې ټاکنې باید زمینه سازي خلکو ته وکړي. بیا هم ځینې ستونزې موږ لرو، بدبختانه نامنی کله کله سبب د دې کیږي، نور هم د دې سبب کیږي چې هلته تقلب وسي یا ستونزې پیدا سي. اما دا اداره تعهد د دې لري. شفق صاحب، زه په حیث یو افغان یا دوري کوم چې دا اداره به دا ځل د تقلب په مقابل کې آرامه کینني، حق ته به حقدار سپاري. لکه څنګه د ثبت نام د کاندیدانو چې ابتدایي لیست خپور سو او دا ځل هیچا ته اجازه ورنه کول سي، بهتره داده چې مشروع لارې کاندیدان کمپاین وکړي، بهتره داده چې مناسب لارې تعقیب کړي.
ډیره مننه کور ودان. زمونږ د بحث وخت پای ته ورسید. ګران اوریدونکو، له تاسو نه مننه چې خپلې پوښتنې او نظرونه مو له موږ سره شریک کړل. له مرخیل صاحب نه هم ډیره مننه چې په لوړ حوصله تاسو پوښتنې ځواب کړي. د سټوډیو سات خي چې 9 بجې کیدونکې دي. بل خبرونه امید مرزبان وړاندې کوي. زه درنه اجازه غواړم. خو ورځ ولرئ.
با تشکر نسیم شفق وارز. سلام به شنوندگان عزیز، امیدوارم